افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې ده. ازادي راډیو د خبرونه ته مو زنور یاس نوري هرکلی کوم. مخکې له دې چې د خبرونه د مطالبه بشپړ معرفي وکم، پایلې د سات په خبرونو کوو. د طالبان د حکومت سره محکمې ویلي نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سترې محکمې په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. د خبر پاڼې له مخې محکوم شوی کس چې د میرزکی ولسوالۍ اصلي اوسیدونکی و، مخکې له طالبان بیا وخت تر لاسه کړی د حبیب الله په نوم یو کس د کلاشنیکوف په ډزو وژلی او بندي و. د قصاص په دغو مراسمو کې د طالبانو د کابینې مهمو غړو له هغې ډلې د کورنیو چارو سرپرست وزیر سراج الدین حقانی ګډون کړی و. د راپورونو له مخې دا د طالبانو له بیا واکمنۍ راهیسې د قصاص شپږم حکم دی چې عملي کیږي. ملګرو ملتونو او د بشري حقونو ډلو لکه د بښنې نړیوال سازمان د طالبانو د حکومت لخوا د فزیکي مجازاتو کارولو او د مرګ سزا غندلې ده. د طالبان د حکومت مخابراتي خدمتونو د تنظیم ادارې یا اترا مشر سید برات شاه آغا ندیم د جنوبي اسیا د یو شمېر ادارو په غونډه کې د ګډون په هدف نن هند ته روان شوی دی. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد ویلي چې د اترا د دغه چارواکي په مشرۍ افغان پلاوی به په هند کې د جنوبي اسیا د مقرراتي ادارو په غونډه کې ګډون وکړي. ښاغلی مجاهد په خپله ایکس پاڼه افغاني ټویټر د دغه خبر نور جزئیات نه دي ورکړي. دا سفر داسې مهال کېږي چې تېرې اونۍ د افغانستان لپاره د هند بهرنیو چارو وزارت ځانګړی استازی جی پی سنگ کابل انتلی او د طالبانو د کابینې له مهمو غړو له هغې ډلې د دفاع او بهرنیو چارو له سرپرست وزیرانو ملا محمد یعقوب مجاهد او امیر خان متقی سره د کابل او نوی ډلی پر اړیکو خبرې کړې وې. ایران پرون د محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې په لسګونو ښځو په جنسي تیری محکوم و. اسوشته پرس خبري آژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم یې درلود پرون چهارشنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دوو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. وړاندې راغلي چې سلامت خپل جرم منلی و. د ملګرو ملتونو کارپوهانو تیره سپتمبر میاشت وویل د ایران د نړۍ په کچه لومړنی هیواد دی چې ډېر اعدامونه پکې کیږي. جنسی تیری او زنا د هغو جرمونو له ډلې دي چې مجرم په ایران کې د مرګ له سزا سره مخامخ کیږي. د پاکستان په ګلګت بلتستان کې د یو بس د چپه کېدو په پیښه کې څوارلس کسان چې واده ته روان و مړه شوي. د سیمه ییز چارواکي وایي بس ټولې وویشت تنه سپرلۍ لرلې چې دولس تنه لا هم لا درکه دي او یو تن ټپي شوی دی. د چارواکو په وینا پیښه پرون هغه مهال وشو چې ډریور د ډېر ګړندیتوب له کبله د بس اداره له لاسه ورکړه. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دي. د رویترز خبري آژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویوک راماسوامي به د هغه تازه جوړ شوې ادارې مشري په غاړه ولري چې ترامپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ترامپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف به د بیروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول وي. دغه پوست د سنا تایید ته هم اړتیا لري. ایلن ماسک د ترامپ د انتخاباتي منډو ترلو په مهال له هغه سره میلیونونو ډالر مرسته وکړه. ماسک دا مهال د ایکس یا پخواني ټویټر، تسلا شرکت او سپیس ایکس فضايي شرکت خاوند دی. ازادي راډیو اوري. وړاندې پر راپورونو کې به واورئ چې د طالبانو ستره محکمه وایي د پکتیا په مرکز ګردیز کې نن پر یوه کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړه. په دې اړه به د حقوقي چارو د یو کارپو نظر واخلو. د ترکیې پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېښت افغان کډوال نیولي او هغوی بیرته افغانستان ته ستنوي. یو شمېر کډوال د ترکیې پولیسو له بد چلنده شکایت کوي.
دو پولیس وضعیت له نیول شو افغانانو سره ډیر بد و. وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کاوه.
په خوست کې داخلي بې ځایه شوې کورنۍ وایي د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوې.
تیروشي نومونه ویلي کې واپس لور شي بیا چې مرستې نه دي لیدلې.
د کندهار یو شمیر اوسیدونکو د انارو د پلور لپاره په کور دننه یو کمپاین پیل کړی او خلک هڅوي چې د ودونو او نور مراسمو کې له کورنۍ انارو کار واخلي.
د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلای، موږ در بداره بلې چې نه کړی، موږ ټیکس در بداره کړلو.
د خبرونه دوهمه نیمه کې د زهرو کاروان په ونیس پروګرام کې مو د مخدره موادو اړوند ستونزو ته کتنه کړې.
دا عمل ډیر شاته وه چې ورورو نه مو د مانه وړکی دي او هغوی ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس وباسو.
په نړیوالو مسایلو کې به واوري چې د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
راځو د خبرونه لومړی موضوع ته. د طالبان حکومت په پکتیا ولایت کې یو کس په عام محضر کې اعدام کړل. طالبان ستر محکمې له لوري په خبره شوې خبر پاڼه کې راغلي چې دا کس د پکتیا ولایت اصلي اوسیدونکی یو او د یو بل کس په وژلو تورن و چې د درې ګونو محکمو د حکم له مخې د قصاص حکم پرې عملي شو. دا په افغانستان کې د طالبانو تر بیا ځلي واکمنۍ وروسته د قصاص ومه سزا ده چې یو مجرم ته ورکول کیږي. نور په دې راپور کې
د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان کړی چې په پکتیا ولایت کې یو کس د قتل په تور اعدام کړی دی. د محکمې په اعلامیه کې چې نن خبره شو راغلی چې دا حکم نن چهارشنبه د پکتیا په یو ورزشي لوبغالي کې د زرګونه کسانو په وړاندې عملي شو. د اعلامیه په ټکو کې قصاص شوی کس محمد ایاز نومیدا او د پکتیا ولایت د میرزکی ولسوالۍ اوسیدونکی و چې د یو کس په وژلو تورن و. خو په اعلامیه کې د مقتول په اړه هیڅ ډول معلومات نه دي ورکړل شوي. یوې ولسی سرچینې چې نه غوښتل نومې په دې راپور کې خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې د قتل دا پیښه د تیر جمهوري حکومت پر مهال رامنځته شوې او اعدام شوی کس د مقتول د کورنۍ لخوا هغه مهال بخل شوی هم و. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د قاتل او د مقتول له کورنۍ سره خبرې وکړي خو له هڅو سره سره بریالي نه شو. پرون سه شنبه په پکتیا ولایت کې د طالبانو د والی دفتر اعلان کړی و چې د دغه ولایت په ورزشي لوبغالي کې یو کس د قتل په تور د دوی په خبره قصاص کوي. په دې خبرتیا کې له خلکو غوښتل شوی و چې نندارې ته ورشي. د حریت په نوم د طالبانو یوې پلوي رسنۍ یو لنډ ویډیو خپره کړې چې په کې ښکاري د اعدام سیمې ته یو زیات شمیر خلک ور روان دي. دا پر افغانستان د طالبانو تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته د اعدام اومه پیښه ده چې په عام محضر کې عملي کیږي. که څه هم د طالبانو د حکومت د سترې محکمې په اعلامیه کې دا نه دي ویل شوي چې د اعدام څرنګوالی کوم ډول و، خو له دې وړاندې طالبانو تر ډېره په عام محضر کې د قتلونو په تور خلک په ډزو ویشتلي. د طالبانو حکومت په 2021 میلادي کال کې واک ته تر رسیدو وروسته د لومړي ځل لپاره په فرا کې یو کس د قتل په تور اعدام کړو. له دې وروسته په لغمان او جوزجان کې هم ورته پیښې تکرار شو چې ګڼ نړیوال غبرګونونه یې راوپارول. ملګرو ملتونو دا ډول سزاګانې د ژوند کولو له بنسټیزو حقونو سره ټکر او ظالمانه بللي، خو طالبانو په وار وار ټینګار کړی چې افغانان اسلامي اصولو ته پابند دي او د اسلامي قوانینو په رڼا کې دا ډول سزاګانې ټاکل کیږي. که څه هم د ملګرو ملتونو په ګډون د بشري حقونو ګڼو نړیوالو بنسټونو د اعدام د تطبیق له پریکړې سره مخالفت ښودلی، خو طالبانو نه یوازې دغه ډول سزاګانې بندې نه کړې، بلکې د اعدامونو تر څنګ یې په عام محضر کې د تعزیري سزاګانو ورکول دوامداره کړي دي. د تیر 2023 میلادي کال په مئی میاشت کې د طالبانو د حکومت سترې محکمې اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د طالبانو محکمو تر اوسه د اعدام 115، د سنگسار 10 او تر دیوال لاندې کولو 4 پریکړې کړي. د دې محکمې مرستیال عبدالملک حقانی په یو ویډیو پیغام کې ویلي وو چې دا ټولې پریکړې د طالبانو د رهبرۍ شورا ته استول شوې او تر تصویب وروسته به په نوبتي ډول عملي شي.
په راپور کې مو واوریدل چې د طالبانو د حکومت سترې محکمې نن وویل چې د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړل. د افغانستان د حقوق پوهانو د ټولنې مشر میر عبدالواحد سادات هم د ټلیفون له لارې راسره وصل شوی دی. سادات صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. له ډېرې مودې وروسته طالبانو بیا د شریعت له مخې د قصاص حکم عملي کړ. تاسو څه فکر کوئ چې آیا دا د طالبانو د مشر ملا هیبت الله اخوندزاده د هغو وروستیو څرګندونو یا د هغه لارښوونو د ته عملي جنبې ورکول دي چې ویلي دي باید په افغانستان کې د شریعت احکام په جدي توګه عملي شي؟
سلامونه او احترام. تا تاسو ته تاسو همکارانو قدرمنو اوریدونکو ته احترامات وړاندې کوم. د ما په نظر داسې معلومیږي چې دا قضیه چې اوس نه عملي شو په پکتیا کې سیاسی اغه لري، ځکه چې د وزیر داخله اشتراک او د ماجرین د وزیر اشتراک په دا محل کې یعنی معنای معلوم نه ده چې دا د څه دپاره هغوی اشتراک کړی ده. ګواکې چې دوی غواړي چې یو نوی دا مسله یعنی تطبیق د قصاص د یو سیاست په ارباب په شکل استعمال کی، یو نوی سیاسي دراما غوندې، یو نوی سیاسي محفل غوندې.
ولی د څه لپاره مخکې په فراه ولایت کې چې د شریعت لمخه د قصاص حکم عمل شوی او حالت هم لوړ پوړو د طالبانو چارواکو انګړون کړی وو، تاسو وایئ چې له سیاسي پلوه طالبان غواړي وخی چې شی غواړي وخی؟
دوی غواړي چې اول خو خپل ایبت او صلابت او قدرت تمثیل کی، او په خاص ډول په دا قضیه کې چې په ګردیز کې عملی شو د دې دواله اقانیانو اشتراک معنی داده چې دوی غواړي چې خپل سيطره او سيادت، سیاسي سيادت، سیاسي قدرت تمثيل کی په پکتیا کې. دا مسله په دې خاطر ما یاد کړ چې د قصاص مسله چې دا خو یو شخصي مسله ده، یعنی د اشخاصو په منځ کې چې دا قضیه رامنځته شوې ده چې یو قتل یو څوک وجل شوی ده او یو څوک نن قصاص شو، دا خو بالکل شخصي مسله ده. ولی دوی غوالي چې دا موضوع ډیر سیاسي کی او مخصوصا په دا استادیوم کې د خلکو په انظار کې دا تطبیق کی.
بلد.
او مهمه مسله دا ده چې دا مسله حقوقي اړخونه لري، او بل مسله دا ده چې مغول وستل چې دا محکمه نظامی محکمه فیصله کړې ده. اول خو باید دا وزی شي چې کدا قاتل ملکی سړی وو او مقتولم، ولی په محکمه نظامی کې دا فیصله شوې ده؟ اول سوال دا ده. دوم پختنه دا ده چې دوی هغه کړې نه دي چې د کوم قانون په اساس دوی دا حکم تطبیق کوي. او بل مسله دا ده چې دا واضح شوی نه ده چې دا قاتل د پاره وکیل دوا موجود وو کنه وو، یعنی قاتل وکیل دفاع درلود کنه درلود. دا ټول مسائل بالکل مجهول ده. او بل مسله دا ده چې متاسفانه په افغانستان کې نه قانون اساسی شتون لري او نه د افغانستان د جزا قانون استمرار هغه اوس نامعلوم ده. په همدې خاطر د افغانستان د قضایی سیستم یعنی خپل استر محکمه د افغانستان د قانونیت لحاظ تر سوال لاندې.
بله ساده صاحب، که چیرې طالبان هم دا ډول حکمونو ته عملي کېدو ته دوام ورکړي، اوس هم د نړیوالو لخوا تر انزوا لاندې دي، یعنی په انزوا کې ژوند کوي، فکر نه کوي چې دا به د نړیوال ټولنې سره د دوی واټن لا هم زیات کړي؟
معلومدار خبره ده چې هم د نړیوال سره دا جنجالونه زیاتوي، او اصلي مسله دا ده چې د نن په افغانستان کې دا مسله خو د کرامت انساني چې ډیر یو هغه ده باید وساتل شي. او بل اصلي مسله دا ده چې افغانستان کې دا نیم قرن کېږي چې دا یونه و خشونت و دهشت و قتل و قتال هغه شوی ده. په افغانستان کې چې په معذر عام کې دا قصاص تطبیقیږي، دا خو ډیر هغه روانی تاثیرات لري پر اطفال و پر خلق چې هلته راټول شوي وو. او بله مسله دا ده چې دا خو دغه کړکیچو دښمنی وو، دا مسایل چې د خلکو په منځ کې دا خو الکیږي نه، خو متاسفانه زیات کیږي په دا مسائلو کې. او بل مسله دا ده چې دا قصاص معلوم دار خبره ده چې دا قصاص خو قرآنی اصل ده، مگر دا موضوع شرعی نه ده، یعنی شرعی اساس نداری چې په کوم وخت کې په کوم زمانه کې باید قصاص عملی شي. هغه وخت چې د قصاص حکم مطرح و په عربستان کې چې په قرآن کریم کې هم راغلی ده، په هغه وخت کې قصاص یو مؤثر وسیله و، ځکه چې قبیلوي و قبیلوي دودونو حاکم و، یو کس چې وجل شوی و د یو کس په مقابل کې لس کسه پنځلس کسه د مخالف قبیلې لخوا وجل کېده. په همدې خاطر په اوسنی وخت کې مخصوصا په افغانستان کې خو 50 کال مخکې قانون جزا نافذ شو، قانون جزا تعزیری جزاگان قصاص دیت دا طول تعریف کړی ده. اجراءات په افغانستان که باید قانون جزا پا اساس که عملی شي.
کور ودن ده افغانستان ده حقوق پوهانو ده طولنی مشر میر عبدالواحد سادات.
لشخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ.
United States seeks a more secure.
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ رادیو، هر ورځ شپه او ورځ.
د ترکیه پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولې دي. د ترکیه د رسنیو د راپورونو له مخې دا افغانان د دې هېواد د ساحلي پولیسو لخوا نیول شوي او د ډیپورټیو مرکز ته لېږدول شوي دي. جزئیات په دې راپور کې.
له ترکیې څخه د بې اسنادو کډوالو د نیولو او ویستلو په دوام د دې هېواد پولیسو د اتلسو ماشومانو په ګډون یو څلوېخت افغان کډوال نیولې دي. تازه د ترکیې رسنیو له دې ډلې د ټی آر ټي خبر د راپور له مخې دغه کډوال د دې هېواد د چنک کلی ښار ایواچک ساحل ته څیرمه په یوه کښتۍ کې پیژندل شوي او نیول شوي دي. په راپور کې زیاته شوې چې د افغان کډوال د ایواچک ډیپورټ مرکز ته وړل شوي. دا په داسې حال کې ده چې د هېواد په دې وروستیو کې د بې اسناده کډوالو د ایستلو لړۍ تیزه کړې ده. هغه افغان کډوال چې د ترکیې د ډیپورټ په مرکزونو کې وخت تیر کړی وای، د ایستلو د پروسې پر مهال له کډوالو سره ناوړه چلند کېږي. یو افغان کډوال چې له ترکیې څخه ډیپورټ شوی او د موضوع د حساسیت له امله نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي، ازادي راډیو ته وویل.
د پولیسو وضعیت له نیول شوو افغانانو سره ډیر بد و، وهل او ټکول او ناوړه چلند یې کوو. تقریبا یوه میاشت او شپږ ورځې کېږي چې افغانستان ته راغلی یو.
تر دې مخکې د امریکا پولیټیکو او د جرمني شپیګل رسنیو هم راپور ورکړی و چې افغان او سوریایي کډوال په ترکیه کې د ایستلو په مرکزونو کې له تاوتریخوالي، وهلو ټکولو، ناوړه چلند او زور زیاتي سره مخ دي. په ترکیه کې میشت افغان کډوال افغانستان ته د بیرته ستنېدو په هکله اندېښمن دي. په دې وخت کې یوې افغان خبریالی اورانوس مصمم ازادي راډیو ته وویل.
شخصاً خودم به عنوان یک خبرنگار و
د وی خبریال په توګه ماته وطن ته بیرته تک نه یوازې دا چی ستونزمن دی، بلکې ناشونی دی. سربیره پر دې هم د ریپورت له جدي ګواښ سره مخ یم. سکل می درې ځلې د اوسېدو تمدید لپاره اقدام کړای چې دوه ځلې می لاند مهاله اقامه ترلاسه کړه، خو د دریم ځل لپاره نه پوهیږم چې ماته به اقامه راکړل سی او کنه.
اقامت بودو باش داده می شود یا خیر؟
څه موده مخکې د بشري حقونو د څار سازمان د ترکیې امنیتي ځواکونه د افغانانو په شمول د یو شمېر کډوالو په وژنې، ټپیانولو او نیولو تورن کړل. د دغه سازمان په ارزونه کې چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د عالي کمیشنري د ترکیې د وضعیت د څار کمیټې ته استول شوی راغلی چې ترکیې ځواکونو د افغان پناه غوښتونکو وضعیت او غوښتنلیک ته له پام پرته هغوی له سرحدي سیمو اړولي دي. د بشري حقونو د څار سازمان د دغه راپور په اساس ترکیه کې شاوخوا 320,000 افغان کډوال حضور لري چې ډیری یې د کډوالۍ د خاص ویزو یا کارتونو یا د اقامې په ترلاسه کولو کې له سختو ستونزو سره مخامخ کیږي.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس یوه نړیواله موضوع ده. امریکا ولسمشر جو بایدن به نن په سپینه ماڼۍ کې د منتخب ولسمشر ډونالډ ترامپ کوربه وي. دواړه مشران به یو بل ته د واک په منظم انتقال او یو شمېر نورو مسایلو خبرې وکړي. تفصیل له اسدالله لودین څخه.
د امریکا ولسمشر جو بایدن به نن د خپل هیواد د سیاسي دود لمخه په سپینه ماڼۍ کې د پخوانی او راتلونکي ولسمشر ډونالد ترامپ قربتو بکړي. دا د خنیت هغه دود دی چې په 2020 کال کې ډونالد ترامپ چې په سپینه ماڼۍ کې وو او د جو بایدن په وړاندې په ټاکنو کې ماته وخوړه پر ځای نه کړ. د سپینه ماڼۍ ویان کرن جین پیر د سیشن به پورز ویلي چې بایدن پر اصولو بنسټونو او د واک پر سولې ایز لیک باور لري. د هغه په خبره بایدن د همدغه حاکم اصول لمخه ډونالد ترامپ ته د سپینه ماڼۍ بلنه ورکړي، خو دا جزئیات نه دی ورکړي چې د بحث وړ مسایل به کوم وي. جو بایدن او ډونالد ترامپ له کلونو راهیسې یو پر بل کلاکې نیوکې کړي او د هغوی ټیمونو له اقلیمي بدلونه نیولې د سوداګرۍ او روسیې په ګډون موضوعاتو پورې بیلابیل دریځونه او تګلارې غوره کړي دي. بایدن ترامپ د امریکا د ډیموکراسۍ لپاره یو ګواښ بللی، خو برعکس ترامپ بیا بایدن ته د بې کفایته کس خطاب کړی دی. ډونالد ترامپ نن واشنگتن ته په سفر کې له جو بایدن سره تر ملاقات مخکې د جمهوریت غوښتونکو له قانون جوړونکو او د استازو جرګې له مشر مایک جانسن سره هم وګوري. د ډونالد ترامپ ټیم که څه هم د خپلې کابینې یو شمېر غړي مخکې له مخکې نومولي، خو د سپینې ماڼۍ په وینا تر اوسه هغه هوکړه نه ده لاسلیک شوې چې د کابینې د غوراتلونکو غړو ته د دولتي ادارې او تجهیزات وسپارل شي. د ډونالد ترامپ ټیم ویلي د دوی د انتقال استازي د واک د لیک د قانون لمخې د جو بایدن د دولت له استازو سره په تماس کې دي چې هغه اړین هوکړه تر سره شي. ترامپ او بایدن په نننی ملاقات کې د وخت پر سولېز انتقال او د بهرنۍ پالیسۍ په ګډون په یو شمېر نورو مسلو خبري وکړي. ټاکل شوی بایدن له ترامپ څخه وغواړي چې د اوکرين ملاتړ ته دوام ورکړي، خو ترامپ بیا د جزئیاتو لورکولو پرته ویلي د اوکرين جګړه به ژر پای ته ورسوي. ترامپ د امریکا د نومبر د 15 په ولسمشریزو ټاکنو کې بریالی شو او ټاکل شوی چې د 2025 کال د جنوري په 6مه لوړه وکړي او په رسمي ډول د امریکا د 23 ولسمشر په توګه خپل دنده پیل کړي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په خوست کې داخلي بي ځای شوی کورنۍ شکایت کوي چې د اړینو اړتیاو په پوره کولو کې ورته هیڅ پاملرنه نه ده شوی. دغه کورنۍ له حکومت او نړیوالو بنسټونو غواړي چې د ژمي له راتګ مخکې د دوی لاسنیوی وکړي.
د خوست ولایت مرکز اړوند د شمال د فراری په سیمه کې داخلي بي ځای شوی له اړوندو ادارو او نړیوالو بنسټونو غواړي چې دوی سره د څښاک د پاکو اوبو، خوراکي توکو او د دوی ماشومانو ته د زده کړو اسانتیاو د برابرولو په برخه کې مرسته وکړي. یاد به ځای شوی کسان وای چې یوازې په شمال سیمه کې د دوی شاوخوا 400 کورنۍ میشتي دي، خو دوی حتی د ژوندانه اړین وسانتیاو ته هم لاسرسی نه لري او گزاره سخته شوی ده. د یاد سیمه یو وسیدون کې شریف زازی مشال رادیو ته وویل
چیرو شنومې نه ویلي کې واپس لور شي بیا چمرست نه دی لیدلی، نو په دې نه پیږو چې څوک به سرو په سرو خرڅوي که هسې دا موجود نه بولي. دا ټول د افغانستان زوریدلی خلک دي، دا هغه خلک دي چې هغه خپل کلی کور کې ماړی نه لري، کور نه لري، یا تیمون دي یا شایدون دي یا د کوندو زمان دي، هغه خلک دلته راغلي.
د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی محمد اجان وایي په دې ځای کې د میشتو بې ځایه شویو کډوالو د کورنیو وختیری د لاس په مزدورۍ ده چې ورځې ګټي او مازدیګر ور باندې کور ته د خوراک یو څه راوړي.
اعتبار دی اوسه چې اکثره خلک 2 کیلو یو کیلو وړو راوړي بیا پخوي. مرسته لا اول تر اخره نه دی راغلی، بیا که راغلی ټول ولس کې 5 کروړ ته ورکړي هغه هم د مرستې سماج معمولی شایي.
د خوست په شمال کې د بې ځایه شویو کډوالو ماشومان په خپل نږدې سیمه کې د زده کړو د فرصتونو د نشتون ستونزه هم شریکوي. یو تن ماشوم مصطفی غوښتنه کوي چې د دوی د اوسېدو سیمې ته نږدې دی او ښوونځی ورته جوړ شي.
دا ټول وړ کې مکتب ته نزی دغه سی به تعلیم دی دوړم چې یو دولتي مکتب دلته جوړ شي. دلته مکتب ډېر پیس غواړي، 500 روپیه پیس غواړي، هغه اجزان دي اصلا لري.
بلور ته په خوست کې د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو ریاست مسؤلین د داخلي بي ځای شوی ستونزې پر ځای بولي او وایي چې د دوی اړتیاوي اړوندو ادارو او یو شمېر نړیوالو بنسټونو سره شریکي کړې دي. د کډوالو رئیس شیخ محمد امان الهام وایي
مو کوشش کوو چې مساحت سره وغږو تر څو چې د دې ضرورت واوري کومه حد پر چې امکان وي کومه کونه سره وشي. او به تاسو باید وایم چې د هلیو پروژه هم موږ په لاس کې نه لرو، نو که چیرته لنډ وخت کې خاصتا د ژمي په رارسېدو سره امکانات موږ ترلاسه کړو، موږ کوشش کوو چې تر ډېره حده پورې دا ضرورت دې پوره شي.
د رسمي سرچینو د معلوماتو له مخې دا مهال په ټول هیواد کې شاوخوا 3 میلیونه بې ځایه شوي کورنۍ موجود دي چې چې ډیره برخه په مرکز کابل کې اوسیږي، خو په لږ لکشمیر کې کړي د خوست په ګډون ډیری ولایتونو کې میشت دي.
په داسې حال کې چې سږ کال د پاکستان د لوړ ټکس له امله له کندهار د انارو صادرات کم شوي دي، دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو د ټولنیزو رسنیو له لارې یو پراخ کمپاین پیل کړی چې د سالونونو مالکین وهڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو په مهال وطني تازه میوې په ځانګړي ډول انار وکاروي. نور تفصیل په دې راپور کې.
په کارتنونو کې د انارو دا بستبندی پاکستان ته د صادراتو لپاره کیږي، خو بزګران وایي په ګټه نه بلکې په تاوان یې پلوري. د انارو باغ لرونکي وایي د پاکستان لخوا د افغانستان پر تازه میوو د لوړې تعرفې له امله د انارو باغونه نه دي اجاره سوي او صادرات په کم اندازه ترسره کیږي. د انارو د باغ لرونکو په وینا سږکال یې حاصلات په نسبي ډول ښه دي، خو د صادراتو د کمښت له امله ټول باغونه له انارو ډک ولاړ دي.
زما نوم لباودین اخوندی، څوارلس کسه مزدوران دي. د څوارلس کسو مزدورانو پر برابر باندې زه چې حساب ورته وکړم ما ته هم شلې رسېدلته. زما ورور موږ حساب ورته وکړ، موږ ته نیمکه نیمکه رسېدل پر بزګرو باندې چې دلته په لیلام ورکړم. د پاکستان مصارف پر ما درانه دي، د پاکستان مصارف موږ نه سو وړلی. موږ در بدره بلې چې نه یې کړی، موږ ټیکس در بدره کړلو چې زه اوس اتل سوه پر دغه جالۍ ورکوم په 2000 ماته خرچې. زما دغه انار بره په 200 تیس خپل حساب وکړي.
زما نوم علی محمد دی. بالا خو اصل سم کړی دی، مګر چې پیسې نه جوړي چې چکه خرچې درانه دي چې پاکستان دی واته موږ راستو. دغه څه درانه دي، دغه یو کریټ موږ ډکوو بغیر انار ما سوا 3000 کلداري خرچا کوي.
په ورته وخت کې د انارو سوداګر هم وایي د پاکستان د لوړی ګمرکي تعرفې له امله سوداګر زړه نه شکوي چې انار صادر کړي، ځکه هیڅ ګټه نه ورته کوي. د انارو یو سوداګر سعد الله خان وایي په تیرو کلونو کې د انارو پر یو ټن 1,00,000 پاکستانی کالداري مالیه اخیستل کېده، خو اوس پر یو ټن 1,90,000 کالداري اخیستل کېږي.
د پاکستان ټیکس لوړ دی، دا خرچه د انار چې موږ هر کم شان انار بار کو دا خرچه نشي برداشت کولای. دا اوس 15 کنټینر انار موږ ور بار کړی دي، په موږ پسې واپس راغلي. دا انار خو لاړه چې ولاړل، یا دو دیر شلکه کالداري مصرف کړی دغه یو کنټینر. دغه ټیکس سوي دي، دا خرچه د انار نشي برداشت کولای. دغه یو کنټینر هر چا بار کړ نور بالا بده نشي کولای. په دغه بخشو کې به ولاړي بل خلک چې پراره پزغلي.
بل خو د کندهار یو شمیر وسیدونکو د ټولنیزو رسنیو لاره یو پراخ کمپاین پیل کړي چې د سالونونو مالکین واڅوي تر څو د ودونو او نورو مراسمو پر مهال د انارو او نورو وطني میوو کارول عام کړي. اجزایر جان سرک چې یو لدغه کمپاین کوونکو څخه دی وایي د دې اقدام په مرسته به د ځای کروندګرو اقتصادي ملاتړ وسی.
اوس هر سالون چې ورسه او دوه پروګرامونه چې ورسه ان کلیه ډیر پتی نو دا زما ورندیز مطلب دا و چې دا کلو پر ځای به زبر انا استعمال شي. نو دا زما ورندیز د خلکو د هر کلی سر مخامخ سو د خلکو دی کارت کمپاین فسی وکړ. هزار یو کښاب سالون او پیرو سالون دا پروګرام باندې کړه غارش به اوس کلکته دا انار یجدی د میوه پر ځای باندې.
د کندهار د سوداګری او پنګونی خونی چارواکي هم د انارو د صادراتو د کمش پاړاندیش مندي. د دې خونی مرستيال انجنیر عبدالباقی بناوي سش کال د صادراتو کچه په تیر کلونو کې په بیساری ډول کم سوي ده. دا غ په وینا تیر کال شاوخوا 90,000 ټنه انار صادر سوي وو، خو اوس د لوړی تعرفې له امله صادرات نږدې 80% د کموالي سره مخ دي.
یو علت یې دا دی چې دا ټیکسونه لوړ شوي دي او تر اوسه پورې په باغو کې انار په درختو کې زړیږي او اجاره دارانو زړه نه دی شکړي. تر اوسه پورې ډېر باغونه بیا اجارې پاتې دي، نو هغه ډېر منفي تاثیر کړی دی. یعنې په صادراتو کې تقریبا 80% کمښت راغلی دی، ځکه چې کم خلکو چې دا انار وړي د ګټې سره خو نه دي مخامخ شوي. یعنې ډیرې داسې دي چې خپل سره هم نه برابرې، اکثره د تاوان سره مخامخ وي. نو ټیکس ډېر منفي تاثیر کړی دی. زما د دواړو حکومتونو د طرفین څخه هیله ده چې پر دغه باندې کار وکړي.
د کندهار د سوداګرۍ خونی مسولین وایي که پر انارو د پاکستان د لوړ ټیکس ستونزه حل نسی، نو باغ لرونکي او سوداګر به له لوی زیان سره مخ سي. ومغوښتل چې په دې اړه د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو او زراعت ریاست مسولینو نظر هم واخلو، خو هغوی د دې راپور تر خپرېدو پورې خبرو ته حاضر نسول.
په همدې سره د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو. په افغانستان کې د مازدیګر څلور نیمې بجې شوې. دې برخه کې د ازادي راډیو د زهرو کاروان اونیز پروګرام مه هېروئ، خو تر هغه مخکې یو ځل بیا پام وکړئ د خبرونو لنډیز ته. د طالبانو د حکومت سره محکمې ویلي چې نن چهارشنبه د پکتیا په مرکز ګردیز کې پر یو کس د قصاص حکم عملي شو. سره محکمې په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د محمد ایاز اسد په نوم د کس د ګردیز په ورزشي سټډیوم کې د قتل په جرم قصاص شو. په خبر پاڼه کې راغلي چې د قصاص دغه حکم له درې پوځي محکمو تیر شوی او د طالبانو لوی مشر ملا هبت الله خونزاده هم له څېړنو وروسته تایید کړی دی. ایران پرون محمد علی سلامت په نوم هغه کس په عام محضر کې اعدام کړ چې پر لزګونو ښځو په جنسي تیری محکوم شوی و. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ایران د دولتي رسنیو په حواله ویلي چې دغه درې څلوېښت کلن کس چې یو درملتون او ورزشي جیم درلود، نن چهارشنبه د همدان او بخې پرون سه شنبه د همدان ښار په یوه هدیره کې زنده شو. د راپور له مخې شاوخوا 200 ښځو اعدام شوی کس تورن کړی و چې د تیرو دو لسیزو په ترڅ کې جنسي تیری پرې کړی دی. د امریکا منتخب ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک پر یوې داسې څوکۍ ګمارلی چې هدف یې د یوه ګټور دولت جوړېدل دي. د رویترز خبري اژانس راپور له مخې ماسک او د جمهوري غوښتونکو یو پخوانی نوماند ویوک راماسوامی باید د هغه تازه جوړې شوې ادارې مشتی په غاړه ولري چې ټرمپ ورته په خپلو خبرو کې اشاره کړې ده. د ټرمپ وینا دا به داسې اداره وي چې د حکومت له محدودو بهر فعالیت کوي او هدف یې د بیوروکراسۍ له منځه وړل او د بې ځایه لګښتونو کمول دي. د اسرائیل پوځ پرون د بیروت جنوبي سیمې د جنوب سیمه په هوایی حملو کې پنه کړی ویل شوی. دا د لبنان د حزب الله ډلې پر ضد د اسرائیلو تر ټولو پراخ پوځي عملیاتو چې په ترڅ کې لزګونو هوایی حملې وشوې. د اسرائیلو پوځ ویلي چې مخکې په ټولنیزو شبکو د دې سیمو ملکي اوسیدونکو ته د عملیاتو په اړه خبرداری ورکړی و.
د زهرو کاروان
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو زمخ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دې ونې په خبرونه کې به ووري چې ملګری ملتونه وایي سه کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوهنار کرل سی وو.
Overall the ban holds and remain
په عمومي ډول د کوکنارو د منکولو پریکړه د عملی کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لګ لګ کوکنار کرل کیږي.
دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پریښودلو کې مرسته کوي، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړي.
د مخدره توکو مصرف د غذایی منابع او ویتامینونو او منرالونو د کمیدو او تخلي سبب ګرځي.
د زرولی په نوم یو معتاد وایي چې د احتیاط له عمله مې ډیر داسې څه له لاسه ورکړ چې بیا لاس ته نه راځي.
دا عمل ډیر شاته و چې ورو نه مې دیمانه ورکی دي او هغه ته چې وزګورو ځان ته ګورو ډیر افسوس و باس.
او د پروګرام په پای کې یو پزړه پوری ډرامه لري.
دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه، خو ما ونه منله. کمه منلی وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای. که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله.
اوس چرتونه پرېږده، ژر تاریا خسکه چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه. یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې سخت کال په افغانستان کې د کوکنارو کښت 9% ډیر شوی دی. د دې سروې پایلې ښیي چې سخت کال په افغانستان کې تر 2000 هکتار ډیرو زمکو کې کوکنار کرل سی وو. ملګرو ملتونو د دې کښت ډیروالی د کوکنارو له کښت سره د بزګرو اقتصادي تړاو او تاریاکو د بیو لوړوالی بولي. خو د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو دا راپور ردوي او وایي چې دا سروې د دوی د نظامیانو لخوا د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر کمپاین مخکې سوې ده. د موضوع نور تفصیل به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
ملګرو ملتونو په افغانستان کې د کوکنارو د کښت په اړه د سروې پایلې خپرې کړې. دا سروې د 2023 کال ډسمبر څخه نیولې بیا د 2023 میلادي کال د اکتوبر تر میاشتې پورې زماني واټن ښیي. دا سروې چې د سیټلایټ یا سپوږمکۍ په وسیله ترسره شوې ښیي چې په 2023 میلادي کال کې په افغانستان کې په 2800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي دي، په داسې حال کې چې پروسږ کال یوازې په 10800 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. دا سروې ښیي چې سږ کال یوازې د افغانستان په 13 ولایتونو کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د څېړنې پر بنسټ سږ کال ډېر کوکنار په بدخشان او بادغیس ولایتونو کې کرل شوي وه. سږ کال په بدخشان ولایت کې په 10400 هکټاره، بادغیس ولایت کې په 1200 هکټاره، هلمند ولایت کې په 900 هکټاره او کندهار ولایت کې په 980 هکټاره مځکه کې کوکنار کرل شوي وه. د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې د منځنۍ اسیا د رفتار استازی اولیور سټوله په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د دوام علت د افغان بزګرو اقتصادي ستونزې بولي او ټینګار کوي چې باید له افغان بزګرو سره مرسته وسي.
په عمومي ډول د کوکنارو د منع کولو پریکړه د عملي کېدو په حال کې ده. د دې پوښتنې ځواب ګران دی چې ولې اوس هم په افغانستان کې لږ لږ کوکنار کرل کېږي. که څه هم د کښت ځای بدلون موندلی، ولې د کوکنارو کښت 19% ډیر شوی دی؟ خو شاید په مجموع کې د کوکنارو د کښت منع کولو د حکم عملي کول د بدیلي معیشت په برخه کې مرستې وي چې د واکمنو مقاماتو او نړیوالو پراختیایي سازمانونو لخوا د افغانستان په ټولو ولایتونو کې ورو ورو بزګرو ته ورکول کیږي.
ملګري ملتونه د کوکنارو د کښت ډیروالي اصلي لاملونه د بزګرو اقتصادي ستونزې، د تاریاکو د زیرمو کموالی او دا ډول پروان کال کې د تاریاکو د بیو جګوالی بولي. د دې سازمان د معلوماتو پر بنسټ پروسږ کال په افغانستان کې د یو کیلوګرام تاریاکو بیه سل امریکایي ډالره وه، خو سږ کال د یو کیلوګرام تاریاکو بیه 130 امریکایي ډالرو ته پورته شوې ده. د طالبانو مشر د 1401 شمسي کال د حمل د میاشتې په 14 نیټه د نشه یي بوټو کښت، نشه یي موادو تولید او قاچاق منع کړ. که څه هم د طالبانو حکومت ملګرو ملتونو ته د کوکنارو د کښت د حضوري سروې اجازه نه ده ورکړې، خو په ظاهر ملګرو ملتونو د خپلې سروې پایلې تر خپرېدو مخکې د طالبانو له حکومت سره شریکې کړې دي. د ملګرو ملتونو له راپور سره د طالبانو د حکومت له نشه یي موادو سره د مبارزې معینیت یولې کم زمینه سوی دی. په دې لیک کې د طالبانو حکومت ادعا کړې چې سږ کال د دوی نظامیانو 14000 هکټار مځکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د طالبانو د حکومت د کورنۍ چارو وزارت ویاند عبدالمتین قانې د ملګرو ملتونو د دې سروې پایلې رد کړې.
وزارت امور داخله این نظر سنجی و ادعای که
دا کورنیو چارو وزارت دا سروی او د ملګرو ملتونو ادعا په بشپړ ډول ردوي او له واقعیت او حقیقت څخه لری بولی، او دا هم امکان لري چې دا سروی د کال په لومړیو میاشتو کې د ملګرو ملتونو له نشئی موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې دفتر د کوکنارو د کښت ویجاړولو تر عملیاتو مخکې کړی وي. دا هغه وخت دی چې تر دې وروسته پولیسو د کوکنارو ټول کښتونه ویجاړ کړل. په وروستي کال کې د کوکنارو د کښت او نشئی موادو د تولید پاړه د کورنیو چارو وزارت ارزونه خي چې د نورو کلونو په پرتله د کوکنارو کښت خورا ډیر کم شوی دی.
په داسې حال کې چې په تیرو کلونو کې د افغانستان جنوب لویدیځ ولایتونه د کوکنارو د کښت دودیزې سیمې بلل کېدې، او د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ د افغانستان د ټولو کوکنارو 85% یوازې په دې سیمو کې کرل کېدل. خو د ملګرو ملتونو تازه څېړنه ښیي چې اوس 95% کوکنار د افغانستان په شمال ختیځو ولایتونو کې کرل کېږي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي سږ کال په افغانستان کې تر 12000 هکټاره ډیرو ځمکو کې کوکنار کرل شوی و.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودان اخر می ورته ځوان بیا ځنه سمي خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې بد بخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاص وانه
ادواد د تاریخ را کده چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب او اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب کړو.
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او مرسو.
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی ځخ پرونه د نشئ توکو د کښت نشئ موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
تر نو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه څلور به ساعته د سهار ل شپږ وڅخه بیا د ماخام تر شپږ بجو پورې په لنډو څپو 29.25 مترو او د ماخام ل شپږ وڅخه بیا د سهار تر شپږ بجو پورې په 12.5 منځنۍ څپو باندې واوري. ډیری معتادینو له ازادي رادیو سره په مرکو کې ویلي چې د نشې تر پرېښودلو وروسته یې اشتها ډیریږي، خو د درملنې په ځینو مرکزونو او تر هغه وروسته په کورونو کې کافي خواړه نه ورسیږي. په داسې حال کې چې طبي ډاکټران وایي معتادینو ته د کافي او ګټورو خوړو ورکړه له دوی سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي. دا چې کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو کې مرسته کوي، معتادینو ته د ښو خوړو ورکول په کوم حالت کې ګټور او ضروري دي، او څنګه کولای شو چې د نشئی موادو پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته راوړو، په دې اړه مو د معتادینو د درملنې له متخصص ډاکټر نومان پوپل سره مرکه کړې او په پیل کې مپوښتل چې معتادینو ته د ګټورو خوړو نه رسیدل هغوی له څه ډول روغتیایي ستونزو سره مخ کوي.
د مخدره توکو مصرف د غذایي منابعو، ویتامینونو، منرالونو د کمیدو او تخلی سبب ګرځي. د ډیرو مریضانو دفاعي سیستم د ډیرو دلایلو لکه نامناسب خوراک یا بد رژیم سبب د ډیرو اختلالاتو ګرځي، خصوصا هغه مریضان چې په ایچ آی وی هیت سخته وي. علاوه په دې د مقاومت او معافیت تیتوالی هم زمینه د نورو ناروغیو او انتاناتو د مداخله زمینه برابروي، خصوصا زمینه د توبرکلوز او یا عامل چې مایکوباکتریوم توبرکلوز دی او د ایچ وی ایس یا زیر زړیو، ایچ سی وی یا سپینه زیری او د سیګي نورو ناروغیو لکه سی او پی دی سبب ګرځي.
کوم ډول خواړه له معتادینو سره د نشې په پرېښودلو او یا له نشو څخه پر راګرځېدلو کې مرسته کوي؟
طبي خوراکونه لکه خرما، منی، کیلي او د هغو مصرف کولو هغه مریضانو ته چې د ترک په مرحله کې دي او یا مواد نه استفاده کوي حتمي او ضروري دي. علاوه په دې د وریجو، غنمو ډوډۍ، هغه خوراک شیان چې فایبر ډیر ولري لکه سبوس، خلاجات، سبزیجات، میوه، حبوبات دوی ته حتمی او ضرور دی او د سهار لخوا باید یو خم کمله غذا او چای وچکی. کنن و مریضانو پا سوی تغذی مصاب کیگی او مقاومت او معافیت تیدیگی او زمینه د نور و امراض و انتانونو مداخله برابری.
معتادینو ته د ګټورو خوړو ورکول ولی ضروری دی؟
د مخدره توکو مصرف معمولا په بدن کې د غذایی موادو کموالی او تخلیه سبب ګرځي. علاوه په دې د ویتامینونو، منرالونو او معدني موادو کموالی سبب هم ګرځي. په دې لحاظ د پروتین، کاربوهایدرات او چربی یا شمیاتو دوی ته حتمی و ضروری دی. نو په دې توګه باید یو استاندارد خوراکي شیان دوی ته ورکول سي چې استاندارد 40-50% پروتین ولري د خوراکي شیان او 50-55% کاربوهایدرات او 30% چربی ولري. علاوه په دې بی کمپلیکس ویتامین، فولیک اسید او ترکاری و شنه او بیتا کاروتین و دوپامین چې په ځینې خوراکي شیانو کې ډیر دي دوی ته حتمی و ضروری دي، ځکه چې د هضم په برخه کې دوی باندې ډیر مرسته کوي.
نشیانو ته د ښو خوړو ورکړه په کومو پړاوونو کې ګټور ده؟ د نشې تر پرېښودلو مخکې، د نشې پرېښودلو پر مهال او که له درملنې وروسته؟
هغه مریضان چې د استعمالولو په مرحله کې دي هغوی نو په نارماله توګه خپله روزمره غذا په هماغه درې تایم کې وخوري، لیکن غذا یې ډیر مغذی او مکفی و مکمل وي، لکه پروتین ولري، کاربوهایدرات، ویتامین سی، غلاجات، میوجات او سبزیجات پکې شامل وي. او هغه مریضان چې د ترک په مرحله کې دي متعادل مغذی تغذیه ته اړتیا لري تر څو چې خپل جسمی، روحي او رواني سلامتیا ترلاسه کړي. نو د پروتینو مصرف، د کاربوهایدرات، میوه، غلاجات، سبزیجات، حبوبات دوی ته حتمی و ضروری دی او د سکلو خوبا پا کافی توگه باید دوی مصرف کی ترسو چه اخپل دفاعی و معافیتی سیستم انرژی سطح جکی او مناسب او رژیم غذایی دور ته حتمی و ضروری دی او هاگا مریضان چه ورستا ده ترک پا مرحله کدی ده دو اشتها دیریجی باید آغا خوراکی شایانو خوشی غنی دی پروتین، کربوهیدرات، شامیاتو او یا چربی، میوجات، منرال، غلاجات دوی تا دیر ورکول سی او پا کافی توگا دوی تا دسکل و خوبا هیر نشیزه کشید مافیتی سیستم ده جگوالی لپارا دوی تا اوبا حتمی و ضروری دی
دیاره معتادین شکایت که ویسی ده نشه لپری خودل و روست ده دوی اشتیا دیری گی خود درملین پا جینو مرکزونی که چنگه سی لازیمه ده اغش خواله ورتا نرسی گی پا دیاره ما در روختیای مرکزون مسئولینو او ده معتادین و کورانوی تا توسیت سده
ده موادو تا ترکیدو نورست ده مریضان اشتیا دیری گی نو هغه مراکز چې د معتادینو په درملنه بوخت دي هغه خوراکي توکي چې د پروتین، کاربوهایدرات او شامیاتو او منرالونو پکې وي دوی نو نشي برابره ولی او نه ورکوي باید د دونر لخوا او د همه روغتیا وزارت مسئولینو لخوا باید په جدي توګه کنټرول او سوپرویژن وشي نو پرته له دې مریضانو د سوی تغذی او نورو ناروغیو مصاب ګرځي او د مریضانو د معافیت او مقاومت تیتیږي نو د مریضانو په حق کې دا یو جفا کار دی
څنګه کولای سو سی د نشې پر ځای د معتادینو پام ګټورو خوړو ته واړو
د مخدره موادو ضررونه او ګټور خوراکي شیانو د تفسیر او واضح کولو پروګرامونه باید د صحي مراکزو لخوا او اجتماعي کارمندانو کانسلر او یا هغه کسان چې مشوره ورکوي مریضانو ته او د رادیو تلویزیون د لارې خلکو ته واضح شي او معتادینو ته د مراجعې په وخت کې تر څو چې مریضان پوه شي چې ګټور خوراکي شیانو استعمالول دوی ته حتمي او ضروري دي
په مرکه کې مو اوریدل چې طبي ډاکټران وایي ګټور خواړه د احتیاط په پریښودلو کې مرسته کوي
رازا کوم مونږ ته ته منتظر وو
بس دا د زام راغلم اوس مو په ګډه ملو وکړو
رازا رازا په خوخ کې راغله
اوه د ایرین څه کوي
تاسو غواړئ چې ما موتات کې په یو دود څوک نه موتا دیږي
دا داسې مردار شی دی چې په یو دودې سړی موتات کیږي
دا بیا چا ویله
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده
خیر دی پوډر مه وهه سې راسره کینه
نور زمونږ انډیوالي ولاړه
زه ولاړم تاسې زما سره سمه دښمني کوئ
ترنو اوریدونکو اوس هم د خاطرې وار دی د پکتیا ولایت اوسیدونکو یې زرولی لا تو کالو رئیس نه شکوي دی وایي چې په کابل ښار کې موټر چلاوا او کافی پیسې یې ګټلې خو کله چې موتات سو پلار یې موټر ځنی واخیست او د ورونو لاس ته کېناست زرولی چې اوس په یو دولتي روغتون کې بسترې دی زیاتوي چې دا یې څوم ځل دی چې بسترې کېږي خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې ولاړې له امله بیرته موتات کېږي دا چې زرولی څنګه موتات سو لومړی نشه له څه شي څخه پیل کړه او د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ شوی دی په دې اړه زموږ سره د زړه خواله کړې ده
موټروان ما موټر می چلاولو غټ موټر کابل ښار کې ډمپر در جاغالو دا کرش خاورې چوړي هغه موټر مو چلاو او یو اته کال کېږي 400 مو وهلاغې نه بعد مو څلور کال د شهر شروع کړ یو ورځ د سی ورځ وچې باګرام په سرک روان ما کني دینه می ډیر بعد وملو او یو زارنج کې او دوه نفر ناس و زغاټ گاډی ته ناس و ملا سی را کو با ساغه مام را وخی جوړ بس دا شیشه را و با سلا با دی مغی و رازی ندی خوا پی را روزانه یو دری ساو دسی چلور ساو تلی رانا والا میاشتی خمو کار کولو خو آغا می بیازیاتر پلا را خیستی خو لگنده سی خپل خرچه بی را کولا نور آغا ایساب مو پلا را خیست والا دیری پیسی بلالی بس کار مو کولو مغا موتروانه آغا پیدا کیدی خو بس دیری لالی دی دیری بدن آغا کلی و او اصابیم دیر دسی آغسی و کلب شکی و کلب و سر اطلا دیر دسی مشکلات سر مخکلی او اندس لگ بے شک من کول او بیا نور مندس لگ روانی کڑی مو والا وادم یو والا خدای دی بخی بس بیا پاک ور رسیدل بس بس یا مہاراج باغوئی تو لگے تو بات آگے مہاراج نہ بس اندر سے منگا مولاد خراب ہی دو آگے نہ رستہ بس دا عمل ہم شروع اسلو جب جو مزہ بستر ہوا شخصی کام پو کے وہ ڈیر ماسرا پہ را باندھی وہ کو ڈیر یا زلی وکلے آخر دس شو جی ڈیر را سرا پتانگ سلا لو اسی دل تلا دعا دوری دل تا بستر کلم والا دس شیوی چی دوی کوشش کرده چی یا می شپا خانی تراولی یا را تووی چی می کوا بیستر کرده می پا خواگا و پا آغنه کلا چی پیدا ما چی مثال بیستر این می بیا می یو نیم ورز زان تر ناغه که خو بیایم کوشش کرده نیم پری خوله بیرون می دوم را نپریدی عمل تا خو باس مونگم چی چه مشکل لرو آغا مونگا تا نر رسایی خو باس کلا کلا یو نیم آغه کیگی اس والا ڈیر پہ سختی پیدا کی گیا اور مخ کے غنتنے دی مخ کے بھائی سڑک پہ سر پیدا کی دل اس ڈیر بدھ سے گوشا وہ آغام زنگ مورتا وہ ہے کلا راضی کلا نہ راضی والا ترخا خاطر بس دا دا چے بس خوشی کو نور رکھ بس دا ترنا پتنگ سے بھی ہو او کور کے ہم ڈیر مشکلات سر مخ سے بھی ہو او دا عمل ڈیر شاتا ہوا چے رو رو نہ مجھے مانا بڑا کی دے واغوی تا چی اس گورو زان تا گورو لیر افسوس ہو بس کنی منگا اخپلار کار ما پخپل لاس کی وار چا مخپل لاس کی ہو خو بس اس ار چا لار دے اس ما بس لاس تا چا نرازی
آیا پوهیدلست؟ آیا پوهیدلست چه زنی معتادین ولی تا درمانی ورست بیرتا پنشو اخته کیجی؟ به دیاره با دکتر سارا حیدری خبری وارو
کله چې دوی د مواد مخدر بیرته استفاده کوي نو په لوړ دروز باندې استفاده تنه کوي چې هغه د دې لامل ګرځي دوی خپل ژوند د لاسه ورکي دوه مهم لامل چې د ټولرانس یا زغمل یا د دوی د بدن مقاومت زیاتواله د مواد مخدر په مقابل کې یعنی کچیر ته دغه مریضانو مخ کې دي چې مواد مخدر څخه استفاده کوله د 1500 افغانۍ په اندازه دا ځل چې دوی دوباره مواد څخه استفاده کوي د 1000 افغانۍ مواد څخه استفاده کوي او دریم داسې هم کېدلی شي چې یو مریض د هیروینو څخه استفاده کوي کله چې دوی د تداوي څخه وروسته بیرته ریلاپس یا بیا راګرځېدنه رامنځته شي هیروین پر ځای دوه میت امفیتامین یا شیشه چې ورته وایي ډېر زیات مشکلات رامنځته کوونکي مواد دي میتامفیتامین هغه مواد باندې روږدي کیږي که چیرته یو مریض د میتامفیتامین یا همدغه شیشې څخه استفاده کوي نو بیرته چې راګرځېدنه کوي مواد ته نو هیچکاري په واسطه باندې د هیروینو استفاده شروع کوي څومره چې د موادو شدت زیاتېږي همغومره ورسره مشکلات زیاتېږي لومړی علت خو دا دی چې خفګانونه همدارنګه بېوسي اقتصادي مشکلات دي یعنی سټرس یا فشار ناوړه دوستان دي د فامیلی حمایت نه لري دوی بیرته راګرځېدنه کوي هغه محفلونه چې پاغه کې شراب پورې نه او داسې نور مواد یا دوستان راټول شوي وي د مواد مخدر څخه استفاده کوي همدارنګه هغه تداوی چې تکمیل شوي نه وي هغه هم د دې عامل کیږي چې مواد مخدر ته بیرته راګرځېدنه کوي
آیا په هیتلاست
ترنو اوریدونکو تا دې زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورسیدو په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو پزړه پوری ډرامه لرو ته ډرامې کې صدا شې د چې لالا جان په خپل ځمکه کې کوکنار کړلیا او ډیر خوشاله وی چې ډیر پیسې ور جوړ کړې خو کله چې له کوکنار څخه تریاک ټولوي او کور ته راوړي نو ناڅاپه له یو داسې حالت سره مخ کیږي چې د کوکنار پر کښت ډیر پښیمانه کیږي دا چې لالا جان د کوکنار پر کښت ولې پښیمانه کیږي اصل کی ست سدا اور اس تب سے پیخے سی تب پر ڈرامہ کی واورو
لالا جان السلام علیکم
وعلیکم السلام اشرف خان استڑے مشی
خیر ویسے تم ستڑے مشی لالا جان خدای دے خیر کی مزمکا کس شے کرے
تاریا کرم
تاریا دیو رکشی نوم دیو رکشی ولی غنم نہ کرے
غنم کلا دمرا پیسے جوڑوی تاریا کلا خدی دے بچیاں نو روزی را گٹی
زہم زمکا لرم او ہم سوار تاریا پکی کرے لی دی ولا کمی یو کلام کٹ تری خوڑلی تل جیو پکی تاوانیم
ولی لجیبه پکی تاوانی
دا یو نازولای بوٹه ده کلگم تگه شو پس وج ده که تاریا که پاخشول او لگ تیز بادو هل هم دل خیو وطل
ساخت باد خو هر دول کست خرابوی پاتشو دو بو خبره آقا ده خپلا برمالرم
ستا خبره سمه ده چه برمالره طول خلکو برمی وحلی دی او بو رس پا رس خکت ازی او اکثر برمی اس لاو چی شوی دی
ناو چیگی بیغام اوسا تو مترم جوره کرده ده
که ده باده او چی دول جنجال خوده اوسا تلی نو نیخگران بیان پیدا کیگی که پا چو رزو که ده نیخگران پیدا نکرل طول خواره او پیسی ده او بو یوده
خطراتا وای چه شه و کرم
غنم و کرا یو تی او یو ده زوی ده لوی کولای شی د مزدورانو پیسې به هم در اوسپه میږي دومره ډېر اوبه او منډې هم نه غواړي دا ډار به هم نه وي در سره چې حکومت به یې مات کړي
اشرف خانه غنم دومره پیسې نه جوړوي تاریخ لا ښه دي کله خیره سره حاصل مې واخیستل نو د غنمو لس چنده پیسې به را جوړې کړي
ته خو د تاریاکو اوسنیو نرخونو ته ګورې خو کله چې تاریاک پاخه شي بیرته ارزانه کیږي که خواروی او مصرف ته حساب وکړي نو بس هغه د غنمو پیسې جوړوي
د شبکې پلاره څنګه شو د کوکنارو نیش په خیر خلاص شو
هو شکر په خیر خلاص شو
نو ولې نه خرڅوې
سمال نصرالدین خو نه یم چې اوسې خرڅ کړم
ولې
اوس خو ارزانه دي که یې خرڅ کړم هغه پیسې هم نه را جوړوي چې ما ورباندې مصرف کړي دي
نو څه وخت یې خرڅوې
لږ صبر وکړه چې ګران شي بیا به یې خرڅ کړو
ته مجبه خبرې کوې تاریخ خو هغه خلک رانۍ ته ساتلی شي چې په کور کې څه ولري موږ خو په کور کې د سبا اوړه هم نه لرو شبکل ور منن درې مورز د چنا جوړه ده د ډاکټر پیسې هم نه لرو
نو څنګه وکړو اوس خو ارزانه دي بیخي د غنم په بای دي
نو تر دې چې غنم کړلې وای شو د کال غله خوب مدلوت لا
ته خو د تاریاکو وسنو یو نرخونو ته ګوري خو کله چې تاریاک پاخه شي بیر ته ارزانه کی که خواروی او مصرف ته حساب وکي نو بس هغه د غنم پیسې جوړوي
د شبکې پلار په څه چټونه کې دوبسې
اوف ته خبره کوي دا غستا خبره زموږ د کلی اشرف خان هم راته وکړه خو ما ونه منله کمه منلې وای نو اوس به دومره نه سرګردانه کیدای که هیڅ نه وای د کال غله خو به مو کیدله
اوس چرتونه پرېږده ژر تاریخ خاص کې چې د انجلی ډاکټر ته بوزو او کور ته وړه راوړه یوازې د نن ورځې وړه لرو او بس چای غوړي او بوره ټول خلاص شوی دی
خپل خواره او ستړیا وی مې ارمان دی مثل دی وای چې ونه وشتل شي خبر به نشي ما تام تجربه شو بیا به هیڅ وخت تاریاکو نه کرم د تاریاکو ګټه یوازې قاچاقبران او شتمن خلک وړلای شي مونږ بزګرو بیچارهګانو ته یوازې ستړیا را پاتې ده او بس
دا زاد رادیو درنو اوریدونکو د زهرو کاروان خبرونه هم دومره و تر بیا م پر لوی او مهربان الله سپارو تا خدای پامان.
ده زهرو کاروان.